وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. او پدی کې داسې هم دي چې ستاسو نه غیر چا پیر دي کلیوال منافقین او ځینې اوسېدو ولدي د مدینه. الله تعالی فرمایل چې اے نبی ستا په خوشا کې په کلیوالو کې هم منافق دي او په اهل مدینه کې هم، یعنی په اهل مدینه کې هم داسې خلک دي چې هغه خاریان دي، پدی کې منافق دي، لکه څنګه چې عبدالله بن ابی وو. او په عربو کې هم دي، په بدو کې یعنی کلیوالو کې هم منافق شته. مردو علی النفاق، دی په نفاق کې ماهران شوی دي. په تیرو آیتونو کې د ټاپ دوو خبره راغله چې هغوی ټاپ ته یعنی سوکې ته رسېدلې دي، او اوس د ټولو نه چې کوم لاندې دي نو د هغه دوو خبره هم راغلې ده. په آیت نمبر 100 کې، یعنی په سلم نمبر آیت کې، څوک دي چې څوک د ایمان په ټاپ لیول باندې دي، مخکې وړاندې کېدو والے دي. الله تعالی دی مونږ پاغوی کې شامل کړي چې د چا مرتبه ډیر اوچت دي. په جنتونو کې به هم ډیر اوچت وي. او اوس د هغه خلکو خبره ده چې هغوی به د جهنم د ټولو نه په لاندینۍ طبقه کې وي، چې د چا نفاق اخیری سټیج ته رسېدلی دی، یعنی اوس د هغوی څه امید نشته. مردو علی النفاق، ماهران شوی دی په نفاق کې، یعنی دومره ماهران دي چې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم هغوی نشي پیژندی، حالانکه هغه ډیر صاحبی فراست والو وو. الله تعالی فرمایي چې لا تعلمهم، نه پیژنې تو هغوی، یعنی اوس تو د هغوی منافقت نشي پیژندی. داسې چربی زبان دي، دومره ښکلي ښکلي نرمی او خوږې پستی خبری کوي. مردو، یعنی مردو لس چې دی که نه، دا د غوړ لس ته هم وایي، چې یو سیز غوړ وي نو هغه خوین وي که نه، نو هغه د لاسونو نه خوییږي. نو دی هم داسې دي چې د دې ځای نه وځي نو د هغه ځای نه وځي، چې د دې ځای نه ونیسئ نو د هغه ځای نه وځي، او چې د هغه ځای نه ونیسئ نو د هغه ځای نه وځي. تاسو د هغوی په خبرو باندې، یعنی تاسو د هغوی په خبرو باندې پوره پوهېدی هم نشئ. ځینې خلک داسې ماهران وي چې تاسو ته یو څه وایي او هغوی بل طرف ته وځي. یعنی ځینې خلک داسې ماهران وي چې تاسو یو څه وایي او هغوی بل طرف ته وځي، تاسو ته یو څه وایي او هغوی بل طرف ته وځي. هغوی له خبرې جوړول ډیر وځي، یعنی په منافقت کې ډیر مخکې دي، چې اوس د هغوی په منافقت باندې تاسو پوهېدی هم نشئ. الله اکبر، استغفر الله ربي. نو په کلیوالو کې هم ځینې خلک داسې دي، او د مدینې په ښار کې هم داسې خلک شته. تاسو هغوی نه پیژنئ. نحن نعلمهم، مونږ پیژنو هغوی. الله تعالی فرمایي، الله اکبر، په انسانانو کې هیڅوک هغوی نشي پیژندی، بیا هم الله پیژني. د الله په لیست کې چې څوک منافق دي، نو هغه خلک په هغوی دوکه کېږي چې ګنې دا خو ډېر ښه او دینداره خلک دي. ګورې څنګه خبرې کوي، په زړه کې دننه، یعنی په زړه کې دننه کوږوالی وي. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو دوی نه پیژنئ، خو مونږ یې پیژنو. د دې نه څه پته لګي چې تاسو یې نه پیژنئ او مونږ یې پیژنو، چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم علم هم کامل علم نه و، مکمل نه و. د الله تعالی علم کامل علم دی، هغه ته د هر څه پته ده. او مونږ خلق بیا هم وایو چې په فلانی باندې کشف کیږي، هغه خو ماته دا ویلي و، هغه خو دومره رسېدلی دی. نو نوټ کړئ دا خبره چې د غیب علم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم نه و. نو د نن ورځو خلکو سره د کوم ځای نه د غیب علم راغی؟ د الله تعالی علم کامل علم دی، مکمل دی، د هر څه علم دی ورسره. چې څومره علم الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی و، نو هغه هم علم وسره و. چې دا خلک منافق دی، د خپل ځان نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې علم نه و چې د زړونو د حالت ورته پته وه. لکه ځینې خلک چې وایي چې په ما باندې کشف شو، یعنی د دې خبرې علم ما ته ښکاره شو، زه ستا د زړه په حال پوه شم، داسې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نشو کولی. الله تعالی و فرمایل چې مونږ ته د دوی پته ده. سنعذبهم مرتين ډیر ضرب مون عذاب ورکړو دوی له دوه ځله الله اکبر دوه ځله دوی داسې چالاکو او چالاکۍ به یې کولې چې دوی به په دنیا کې خپل چې دوی په دنیا کې خپل نفاق څنګه پټ کړی وو داسې خبرې به یې کولې او الله تعالی د هغوی دپاره هم دغه شان عذاب تیار کړی دی د دوه ځلو عذاب کوم یو عذاب دی یو عذاب د دنیا د رسوایۍ دی په دنیا کې به هم الله تعالی دوی له عذاب ورکوي او ګوری څومره غټ مصیبت جوړ شو د دوی دپاره چې دوی په هر ځل خپلې صفایانې پیش کولې دوی به څه کول هر ځل به یې خپلې صفایانې پیش کولې قسمونه به یې خوړل چې فلانی ته چېرته داسې ښکاره نه شم څومره په سخته و دوی هره ورځ به په دوی باندې څونه څه مصیبت وو چې اوس به فلاني ځای ته جهاد له تلل وي نو هر وخت به پټېدل یوه غټه مسله وه د هغوی دپاره اوس په فلاني ځای کې پیسه خرچ کړی دا وکړی هغه وکړی په کوم کوم ځای کې ځان بچ کړي نو دا د دې دپاره په دنیا کې هم یو ډېر غټ عذاب وو چې کله د انسان جان په یو مصیبت کې ونښلي داسې ده لکه هر ورځ چې په عدالت کې ولاړ وي او صفایانې پیش کوي چې موږ هم مخلص مسلمانان یو او ستاسو ملګري یو دا څومره غټ مصیبت وو د هغوی دپاره او دویم عذاب کوم یو دی هغه دی د قبر عذاب نو په دنیا کې هم د دې رسوایی ده خلکو خور پوری خبرې کولې که نه ځکه خودی صفایانې پیش کولې په کفر باندې مرګ دا هم یو عذاب دی او د قبر یعنی برزخ عذاب او الله تعالی د دې د نفاق یو لیست هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا ورکړی وو چې څوک څوک منافقان دي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د جنازې مونځ به هم نه کوو او حضرت حذیفه رضی الله عنه ته د دې نمونه خیالي وو ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رازدان وو او حضرت عمر رضی الله عنه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس کتل چې حضرت حذیفه رضی الله عنه د چا چا د جنازې مونځ کوي نو حضرت عمر رضی الله عنه به هم بیا د هغو د جنازې مونځ کوو او چې حضرت حذیفه رضی الله عنه به د چا د جنازې مونځ نه کوو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به هم د هغو د جنازې مونځ بیا نه کوو ځکه د منافقینو نومونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاته نو ښکاره کړي سیوای د حضرت حذیفه رضی الله عنه نه دغه شان یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت حذیفه رضی الله عنه نه تپوس کړی وو چې په دې لیست کې وګوره چې چېرته زما نوم خو پکې نشته الله اکبر سبحان الله څومره احتیاط به کوو هغه صحابه مونږ خو هیڅ هم نه کوو او ځان راته په خو مسلمانان ښکاري او هغوی دومره د ښه عمل باوجود داسې ویرېدل چې چېرته زمونږ نوم خو پکې نشته نو د دې دپاره دوه چنده عذاب دی او د دې پیژندل دومره ګران وو ځکه چې دوی په منافقت کې داسې ماهران وو لیکن د الله نه به څنګه پټوي منافقت د الله په مخ کې به څنګه تاسو ودرېږئ وآخرون اعترفوا بذنوبهم او دویم هاغ خلق دي چه هغوی اعتراف وکړو د خپل گناهونو یعنی هغوی دا اومنلا چه مون گناهگار یو او گوری دا لا یوا بل کاتیگوری دا مون دا منافقان و خبر اووی کنه نو زین نور خلق همو ویلی شی چه دا دی تعداد لسو چه هغوی رشتین مسلمانانو ایمانی رشتینه و هغوی منافقان نو لیکن گوری د منافقانو او پاخو مسلمانانو په منځ کې یو بل قسم خلق هم و او هغه دی کمزوری ایمان والا ایمان شته لیکن هغه لیول والا نه دی چې هغه د ټاپ لیول دی یعنی اوچت لیول نو ځینې خلک داسې وو چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په تبوک کې نه وتلي هغوی سبحانه نوې کړي چې زمونږ فلانی مجبوری ده هغوی معذرتونه نه کول او لکه مونږ چې په اول سر کې ویلي وو چې سفر ډېر اوږد وو لاره ډېره اوږده وه او د ګرمۍ موسم وو سخته ګرمي وه مخکې چېرته دوی دومره لرې نه وتلي یعنی د جنګ دپاره او نه یې مخکې چېرته د داسې فوج سره مقابله شوي وه نو دا اولنی ځل وو نو دوی رنګارنګ په دې کې هم نو ګورئ رنګارنګ خلک وي که نه د هر بنده پوخ ایمان هم نه وي او نه هر بنده منافق وي د منافقانو په باره کې خو مونږ وویل چې هغوی په جنګ باندې لا نړل او بهانې به یې هم کولې او ځینې داسې کسان هم وو چې هغوی حکم واورېدو او هغه وخت یې تیاری شروع کړو او روان شول. او ځینې دویم قسم د داسې خلکو هم وو، هغوی په اوله کې لږه ناراستي وکړه خو هغوی بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شول. ابو حیث ما هم وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تلو نه پس، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلی وو، ګرمي ډېره وه. هغه وکتل چې د هغو دواړو ښځو په باغ کې سوری جوړ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلی دی، قافله وتلی ده. نو هغه وکتل چې ښځو په باغ کې سفر جوړ کړی دی او هغوی د خپل سفر د لاندې چړکاو کړی دی. خپل خاوند لی یخې اوبو خودی دی، خوراکې تیار کړی دی. سوچ کوی کوری دی، خاندانی دی، آرامی دی، په ګرمۍ کې د یخوالي انتظام کړی دی او ښه د آرام کولو موقع ده. اوس دی لا ولاړ دی په دروازه باندې او ښځې چې کوم انتظام کړی دی نو دو وی چې رسول الله خو په ګرمۍ کې او په ګرمه هوا کې دی او ابو حیثمه د یخ سوري د لاندې کینی او تیار خوراکونه خوري او د خپلو ښکلو ښځو سره په قلاره په کور کې کینی، دا د انصاف خبره نه ده. هغو خپلو دواړو ښځو ته وویل چې د خدای قسم زه ستاسو دواړو په سورو کې د یو سوري د لاندې هم نشم کېناستې. زه ځم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې، تاسو دواړو زما سامان تیار کړئ. ښځو ورله سامان تیار کړو، په اوښې کې جاوه اتړله او په منډه منډه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې لاړو. په لاره باندې ورته عمر بن وهب هم میلاو شو، نو دا دواړه وروستو پاتې شوي وو. نو چې کله دوی تبوک ته نږدې شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو رسېدلی وو. نو خلکو وکتل چې څوک را روان دي، پوخانو سوارو دي او تیز تیز را روان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله دې کړي چې دا ابو حیثمه یې. او چې څنګه نږدې شو نو خلکو ویل چې د خدای قسم چې ابو حیثمه دی. چې کله ابو حیثمه ابو حیثمه رضی الله عنه اوخه کېنوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راغی او سلام یې وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اولا لک، ای ابو حیثمه، تو خو هلاکېدو ته نږدې شوی وې. بیا ورته هغو ټوله قصه وکړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو دپاره د خیر دعا وکړه. نو داسې کسان هم وو چې هغوی پاتې شوي وو، خو هغوی دا خبره زر محسوس کړه او فورا په منډه باندې راغلل، نو ځکه د هغوی څه نقصان ونه شو. یو بل قسم خلک هم وو. موږ څومره قسم خلک وکتو؟ یو هغه خلک وو چې هغوی د سره تلی نه وو او هغوی بهانې وکړې، ټیک شو، منافقان وو. دویم قسم هغه خلک وو چې هغوی څنګه واورېدل نو لاړل، دا څوک سابقون والاولون. او درین یو هغه وو چې هغوی لږه شان ناراستي وکړه خو بیا هم ورسېدل، لکه ابو حیثمه چې وو. او څلورم، او یو هغه وو چې هغوی نه وتلي، حالانکه هغوی رښتینی ایمان واله وو او د هغوی سره عذر یعنی مجبوري هم نه وه، نه بیمار وو نه معذوره وو، بس سستی او سستی کړې وه. او دغه شان په سوچ سوچ کې پاتې شول. اوس د داسې خلکو څه حال وو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راتلو او چې کله دا خلک را ورسېدو، دا اوو کسان وو. په اصل کې لس کسان وو، لیکن په هغې کې اوو کسان داسې وو، یعنی دا لس کسان صحیح ایمان والا وو، لیکن په هغې کې اوو کسان وو. او حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې بغیر د سورشتنی عذر نه دوی لا نړل، لیکن اوس په خپلو نتلو باندې دومره ستومانه او پیمانه وو چې اوس موږ څه وکړو. په دې کې اوو کسان وو چې هغوی خپل ځانونه د مسجد نبوي په ستنو پورې وتړل او هغوی وی چې تر څو پورې زموږ توبه نه وي قبوله شوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به موږ کلاوهي، خو هغه موږ را خلاص نه کړي نو موږ به دغه شان تړلی شوي یو. موږ به نه خورو نه بسکو، شپه ورځ به دغه شان تړلی شوي یو. او په دې کې یو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه هم وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دې دا حالت ولیدو چې دی وعده کړی ده چې مونږ تر څو پوری نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو پرانیستی نو مونږ به دغه شان تړلې شوي یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما د رب قسم چې تر څو پوری الله تعالی ما له حکم نه وی را کړې نو زه به دې نه را پرانیزم. ګورئ معامله ډېره ګرانه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی نشو پرانیستی د الله د حکم نه بغیر. نو په دې باندې دا آیت نازل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غوی د پرانیستو حکم ورکړو او هغوی پرانیستی شو. نو د سعید بن مسیب په روایت کې راځي چې کله مونږ د ابو لبابا د کلاوهلو اراده وکړه نو هغو انکار وکړو چې تر څو پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله زما د آزادولو اراده نه وي کړې نو زه به دغه شان تړلی شوی یم. او چې بیا کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ راغی نو دوی رازاد کړی وو. نو دا د هغوی په باره کې دی. آیت نمبر 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم. او ځینې دویم داسې وو. یوه کیټیګوري دا خلکو ده چې هغوی د خپلو ګناهونو اعتراف وکړو، یعنی خپل ګناهونه یې ومنل. هغوی وی چې مونږ دا نه وایو چې زموږ څه مجبوري وه، لکه څنګه چې به منافقین وې. دوی خپله غلطي ومنله چې زموږ نه ډېره غټه غلطي شوې ده، مونږ د خپلې سستۍ په وجه نه یو تلي. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. د دې معامله څه وه چې دوی ګډوډ عملونه کړي وو، نیک عملونه، واخر سيئا، او دویم هغه یعنی په دې کې ځینې داسې وو چې په ظاهره هغوی به منځونه کول، ځینې وو چې هغوی په جنګي بدر کې شریک شوي وو او نیک عملونه یې هم کړي وو او بد عملونه یې هم کړي وو. د دې نه مخکې هم په غزوو کې شریک شوي وو او بد عملونه یې سو، یعنی په تبوک باندې نه وتلي. یعنی دې عملونه د منافقینو په شان وو، لکه څنګه چې هغوی نه وتلي نو دوی هم لا نړل، وروستو پاتې شول. نو دا دي هغه خلک چې ګډ وډ عملونه کړي وو، سوخه او سو بد. نو دا خبره صرف د دوی دپاره ده، او که د قیامت پورې چې څومره هم مسلمانان دي چې ګډ وډ عملونه یې کړي وي، نو آیا دا د هغوی دپاره هم ده؟ دا حکم دی چې مخکې راځي. نو اوس سوال دا دی چې آیا دا د هغه وو مسلمانانو د پاره وو دا آیت چې د چا نه ګناهونه شوي وو، دا ګناه وروسته پاتې کېدل، یعنی د هغوی ګناه څه وو؟ وروسته پاتې شوي وو. د الله تعالی حکم وو چې لازمي طور به تاسو ځئ د جنګ دپاره، نو د هغوی نه ګناه وشو. نو دا آیت صرف د دوی دپاره دی، او یا که د قیامت پورې چې څومره هم مسلمانان ګناه وکړي او د هغوی ژوند داسې وي چې ګناه وکړي او بیا خپل ګناهونه ومني، لیکن د هغوی ګناهونه او نیکۍ ګډي وډي وي، نو د هغوی دپاره څه حکم دی؟ عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. امید دی چې الله تعالی به مهربانه وي په هغوی باندې. چې کله وفرمایلی شو عسى د الله دپاره، نو هغه امید دی، یعنی کار به وشي، نو الله تعالی به مهربانیږي په هغوی باندې. الله تعالی ډېر معاف کوونکی او رحم کولو والا دی. سبحان الله. د دې آیت سره د بنده امید پیدا شي د هغه انسان دپاره چې د هغو ګډ وډ عملونه وي، کله نیکي وکړي او بیا ترې نه ګناه وشي، لیکن د دې خوشخبرۍ دپاره چې الله تعالی به په هغو باندې مهربانیږي، د دې دپاره شرط څه دی؟ فاعترفوا بذنوبهم. هغه به داسې نه وي چې په خپلو ګناهونو باندې به ډېټ شي او بهانې به کوي چې ما خو څه ګناه کړی نه دی، لیکن ما خو ګناه کړی دی. یعنی بعضی خلک داسې بهانې کوي چې ما خو ګناه کړی دی لیکن ما څه کړی وی، دا خو زما مجبوري وه، او په خپل ګناه باندې په غلطه باندې ودرېدل او هغې له پرتوک جوړول. نو یو مؤمن داسې نه کوي. تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. ګورئ عمل یو دی. دا لس کسان هم وروستو پاتې شوي وو چې په هغې کې د وو خبره په دې آیت کې کیږي، او د دریو خبرو وه په آیت نمبر 106 کې کیږي. دا را روانه ده. نو د دې وو کسانو هم دغه عمل وو چې دوی نو تلی او اتیا منافقین هم نو تلی، لیکن په دوانو کې ډیر غټ فرق دی. په یو قسم خلکو باندې الله تعالی مهربانه شو، او دویم قسم ته الله تعالی فرمایي چې د دې دپاره مأواهم جهنم. په آیت نمبر 95 کې مونږ ویلي وو په دوانو کې فرق څه و، هغوی بهانې کړې وې، نو خپل ناجایز کارونه لی بهانې کتلې او دی هیڅ بهانې ونه کړې. دوی خپله غلطي ومنله چې ها زموږ نه واقع غلطي شوې ده. یو خو هغه وو چې د هغوی واقع مجبورۍ وې، بوډاګان وو، معذوره وو، لیکن دوی خو صحتمند وو، د هغوی نه غلطي وشوه او هغوی د خپلې غلطۍ اعتراف وکړو، خپله غلطي ومنله. نو دا فرق دی په دوانو کې. یاد وساتئ دا خبره چې چرته هم ستاسو نه ګناه وشي، سو قصور مو وي، نو وخت مه لګوئ په اعتراف کولو کې چې زما نه دا غلطي شوې ده، چې زه منم چې زما نه غلطي شوې ده. موږ خلک وایو چې زه منم چې زما نه غلطي شوې ده، لیکن نو دا لیکن پکې څه شو؟ د توبې په شرطونو کې دا ده چې بنده په خوله، یعنی د توبې په شرطونو کې یو دا هم شرط دی چې بنده په خپله غلطۍ باندې ستومانه او پیمانه شي چې زه په غلطه باندې یم. که بنده پیمانه نه وي او خپلې غلطې خبرې ته صحیح وایي، یعنی خپلې غلطې خبرې ته صحیح وایي، نو دا بیا څنګه پیمانی ده؟ پوه شوئ په دې خبره؟ یعنی یو غلطه خبره بند، یو غلط کار بنده کړی وي او په هغې باندې اون خلی چې هغې له پرتوک جوړی وایي چې نه دا صحیح خبره ده، او لکه هغه په څه طریقه باندې جسټیفای کوي، نو هغه بیا توبه نه وي. او دویم د توبې شرط دا دی چې بنده هغه ګناه پرېږدي چې بس، یعنی دا نه ده چې بس استغفر الله تسبیح وکړي، ګناه یې کړی وي او وایي چې نه زه خو معافي غواړم د الله نه. دریم شرط د توبې دا دی چې اراده وکړی چې زه به آینده هیڅ چرته دا کار نه کړم، چې زه به آینده هیڅ چرته دا کار نه کوم. که د بنده نه غلطي بیا هم وشي، خو هغه وخت اراده وکړي چې اوس به زه دا ګناه نه کوم، نو د توبې دا شرطونه پوره کول ضروري دي. نو الله تعالی کله مهربانیږي په بنده او په چا مهربانه کیږي؟ دا د هغه خلکو د پاره نه دی چې خپه قلاره ناست وي او وایي چې الله خو غفور الرحیم دی. نو دا زموږ د مسلمانانو یو غلطه غلطي ده، یعنی ډیره غټه غلطي ده زموږ چې موږ ګناهونه کوو او ورسره وایو چې الله سبحانه وتعالی غفور الرحیم دی. بېشکه الله تعالی غفور الرحیم دی. که دا آیت تاسو هایلایټ کړئ، یو طرف ته یې کړئ چې یو بنده ګناه کوي، یعنی که تاسو تبوک یو طرف ته کړئ چې یو بنده ګناه کوي، نو الله تعالی کله ویلي دي چې عسى الله ان يتوب عليهم، چې عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. دا کله ویلي دي چې کله هغوی اعتراف وکړي خپل ګناه، یعنی خپل ګناه ومني او توبه وباسي، نو هله الله تعالی غفور رحيم دی. دا هغوی نه هم نیکۍ او ګناهونه دواړه کیږي، ګډوډ عملی وي، لیکن هغوی په توبه کې تلوار کوي، تادی کوي. هغوی لاړل او ځانونه یې وتړل چې تر څو پورې دا ګناهونه زموږ نه نوي لرې شوي، نو موږ خپل ځانونه نه پرانیزو. د کفارې په تورې خپل ځانونه وتړل. توبه خو بنده ښه د اخلاص سره وکړي، لیکن انسان آخر انسان وي، بیا ترینه هم غلطي وشي او بیا توبه وکړي، هیڅ خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوی دی کولاو شي حکم ورکړو، او د دې په باره کې احادیث دی هغه واوري. او عثمان وفرمایل چې د قرآن دا آیت د دې امت لپاره ډیر امید والا دی چې موږ د خیر کار هم کوو، چې موږ د خیر کارونه هم کوو او ګناهونه رانه هم کیږي. او په بخاری کې دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې لاړو، نو په اوم آسمان د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو، نو داغو په خوا کې داسې بندیان ولیدل چې د هغوی تک سپین مخونه وو، او ځینې داسې هم وو چې د هغوی په مخونو باندې داغونه او دبې وې. دویم قسمه خلک په یو نهر کې داخل شو، غسل یې وکړل او راغلل، نو د هغوی مخونه پاک صفا شول. ابراهیم علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا سپین مخونه والا خلک هغه دي چې ایمانی راوړو او بیا د ګناهونو نه پاک صفا پاتې شول. او د چا په مخ چې داغونه وو، نو دا هغه خلک دي چې د چا ښه او بد عملونه ګډ وډ کړي وو، شریکی کړي وو، بیا یې توبه وکړه، نو الله تعالی د هغوی توبه قبول کړه. او دا چې وفرمایلی شو چې امید دی چې الله به په هغوی باندې مهربانه شي، نو هغه دغه مهرباني ده چې دوی به په دغه نهر کې غسل وکړي او الله تعالی به د دوی ګناهونه معاف کړي. سبحان الله. دغه شان په بخاری کې راځي چې مال نن دوا راتلو والا راغلی، یعنی فرشته. دا څوک فرمایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او هغوی زو اوچت کړم او بویتلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خوب بیانوي چې مونږ یو خار ته ورسېدو چې هلته د سرو او سپینو زرو د خښتونه جوړ وو، یعنی هغه ځای د سرو زرو او سپینو زرو د خښتونه جوړ وو. هلته مونږ ته داسې خلک میلاو شو چې د هغوی نیم جسم ښه خوشنما، یعنی ښکلی وو، او نیم یې خراب او بدصورته وو. د دې دوو فرشتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دې دوو فرشتو هغوی ته وی چې لاړ شئ غوپه وخورئ، او چې غوفه یې وخوړه او واپس راغلل، نو بدی د هغوی نه لرې شوې وې. ډېر ښکلی او ښه شو. بیا دې دوو فرشتو ما ته وی چې دا جنت عدن دی، دا ستا منزل دی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل. دا هغه خلک وو چې نیکۍ او بدۍ ګډې وړې کولې، او الله تعالی دوی معاف کړل. الله اکبر. د الله سبحانه وتعالی نه مو امید دی چې هغه به مونږ معاف کړي. د دوی دا نیم جسم ښکلی او نیم بدرنګه ولې وو؟ دا په دې وجه چې کومې نیکۍ کړې وې نو جسم یې ښکلی وو، او چې بدۍ کولې نو جسم یې بدرنګه وو. چې کله بنده بدۍ کوي نو هغه خپل ځان نیم سخا کوي، ګنده کوي، بدصورته کوي. چې په څومره ښکلې طریقه باندې دا خبره مونږ ته اکسپلین شوه چې مونږ څنګه ښکارو بیا. او دا خبره هم یاده ساتئ چې نیکۍ او بدۍ میلاوهلو واله ټول خلک نه، هغه خلک چې هغوی اعتراف وکړي، خپل ګناهونه ومني او توبه وکړي او معافیانې هم وغواړي او د ځان د صحیح کولو اراده هم وکړي. لیکن انسان وي، بیا ترینه هم ګناهونه وشي. نو وی فرمایل چې خذ من اموالهم صدقه. دا دو آیتونه چې دي نو دا داسې دي چې دا د الله تعالی په محبت کې ډوبېدو والا آیتونه دي. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایلی دي؟ چې دا دوی نه چې څه ګناهونه وشو، اوس به دا خلک تا له خپلې صدقې راوړي، تو د دوی صدقې مرد کوه. ځکه چې اوله ویلی شوي وو چې د منافقین نه هیڅ مه اخله، چې ویسئ خپل مال، ستاسو نه به هیڅ هم نه قبلیږي، ستاسو صدقه یا نور سو. او د دوی دپاره وفرمایلی شو چې د دوی نه واخله. ولې؟ ځکه چې کله تو د دوی نه واخلې نو د دوی زړونو ته به تسلي میلاو شي. د دوی په زړونو کې چې د غلطی کوم خفګان او ویره ده، نو هغه به لرې شي. تطهرهم، نو پاک کړه دوی، د دوی ګناه به هم وینځلی شي. ځکه چې کله انسان صدقه ورکړي نو دا د الله تعالی غصه داسې مړه کړي لکه څنګه چې اوبو اور مړ کړي. او دا حدیث دی، صدقه د انسان ګناهونه وینځي. صدقه سو کوي د انسان ګناهونه وینځي. چې کله دوی پرانستی شو نو دوی بیا خپل ټول مالونه د صدقې د پاره پیش کړو، یعنی بنده له داسې آرام راشي چې شکر دی چې زه معاف شم، او بنده وایي چې داسې سو مې وکړی چې زه قبول شم، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رانه خوشحاله شي او زما صدقه قبول کړي. نو د خوشحالۍ نه شکرانې په طور صدقه راوړه، یعنی سیو کړل د خوشحالۍ په وجه یې د شکرانې په طور صدقه راوړه. چې کله زموږ نه څوک ناراضه شي او زموږ دغه بنده سره جوړه شي، نو بیا موږ هغوی له څه ګفت ورکړو چې دا بنده رانه راضي شي. چې که په زړه کې معمولي شان هم خفګان پاتې وي، چې هغه هم لرې شي، نو هغوی ټول هر څه راوړل، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې نه من اموالهم ټول مال نه بلکې د مال نه څه حصہ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غوی د مال نه دریمه حصہ صدقه قبول کړه. نو الله تعالی او فرمایل چې د دوی نه قبول کړه په دې وجه چې د دې زړونه خشي. دغه شان هغوی تال مټول کوو او لا نړل. بیا ډېر پخیمانه وروسته هغوی وایي چې دا مونږ څه وکړل. اوس الله تعالی څومره کریم دی، هغه خپل نبی ته وایي چې ای نبی، د دې د زړونو د خوشحالولو دپاره، د صفا کولو دپاره د دې نه صدقه واخله چې دوی پاک شي او د دې زړونه صفا شي د دې سره. خذ اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. او قولي سبحان الله، نبي كريم صلى الله عليه وسلم خبهتهم دعاء ولا تشاب صدق راورا. نو الله تعالى فرمايل چي استو ددي دپار درحمت دعاء وكرا. ولي ان صلاتك سكن لهم، بشك استاد دعاء سربا ددي زرونو تسكون ملوشي. سبحان الله، زمون رب بغناهونو باندهم سمرا مهربانا دي چي خبل نبي لي حكم ورکرو چې د دې صدقه قبول کړه، د دې سره به د دې ګناهونه هم وینځل شي او د دې تزکیه به هم وشي. د تزکیه مطلب دی پاک صفا کول او نشونما کول، یعنی لویول، زیاتول. یعنی د دې ایمانونه او حوصله به زیات شي، طهارت هم وشو، ګناهی هم معاف شو، د دې ایمانونه به هم زیات شي او تو د دې لپاره دعاګانې هم وکړه، دوی ته به سکون میلاو شي، دوی ته ځان ملامت ښکارېدو، دوی ته خپل ځان ملامت ښکارېدو، پریشانه وو. او اوس چې ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې وکړي، نو د دې زړونو له به سکون او قرار راشي. الله تعالی د دې په زړونو باندې مرهم لګول غواړي چې دوی په آرام شي، د ګناه هغه پیمانی به لري شي د زړونو نه. ګناه هم په زړونو کې بېچینی او بېسکونی پیدا کوي، هغه به لرې شي. الله اکبر، والله سمیع علیم. او الله تعالی اورېده واله دی، علم واله دی چې انسان ګناه وکړي نو د هغو دوه رویې وي، یا خو هغه ډېټ شي، په خپل ګناه باندې کلک ولاړ وي، بیا الله تعالی نوي غفور الرحیم. نو ای فرمایل چې عاجزي اختیار کړئ، خپله غلطي ومنئ، یعنی هغوی وخت وانخیستو د الله په رحمت کې داخل شو. الله تعالی د هغوی څنګه دلجویي وکړه، خپل نبی ته وفرمایل چې دوی ته دعاګانې وکړه. دوی داسې پخیمانه وو چې خپل ځانونه په ستنو پورې تړلي وو، دوی په خپل ګناه باندې ډېر ستومانه وو. دوی دا هم نه وي چې مونږ خو نور ډېر جنګونه کړي دي سو شو کو په دې غزوه کې لانړو، یعنی دا داسې خلک وو چې دوی خو په نورو جنګونو کې هم شامل شوي وو، جنګونه یې کړي وو. نو دوی داسې نه وي چې سو شو که مونږ غزوې لانړو، دا خو دومره غټه خبره نه ده چې دوی د دې نه جوړه کړه، او نه یې دا مسله جوړه کړه، بلکې فوراً ښکته شول، عاجزي اختیار کړه. چې کله د انسان نه ګناه وشي او انسان توبې طرف ته راشي، ګناه پرېږدي، چې کله انسان ښکته شي، نو الله تعالی د طرف نه د هغو دپاره څه وي چې دا آیت بنده وایي چې بنده الله تعالی طرف ته واپس شي او توبه وکړي، نو داسې ښکاري لکه الله تعالی چې د سینې سره ولګوو چې توبه وباسي، نو الله تعالی ته پته وي چې څوک د کوم زړه سره کوي او د کوم زړه سره صدقه ورکوي. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ آية دي تفت نشتك الله تعالى غدي چي توبة قبل بي هاغ بنيان چي دهغوين قناء وشي أو نيكياني هم كوي، نولي هغوي تفتنا لا زكا چي كل إنسان قناء وكري أو توبة وكري، بيا قناء وكري بيا توبة وكري بدرينزل، نشيطان وارتواي چي ستا توبة قبل دو على ندا، تخو بار بار قناهون كوي، تو خو به یعنی توبه خو بنده انسان یو ځل کولی شي. نو الله تعالی و فرمایل ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، ولی دوی ته پته نه ده دوی د شیطان په لمسه کې ولی راځي چې الله تعالی توبه قبلوي د خپلو بندیانو. بلکې په حدیث کې راځي چې کله د یو مسلمان نه غلطي وشي که نه نو ګس لاس واله فرشته شپږ ګړی خپل قلم ایښودی وي نه یې استعمالوي، هغه د دو ګناه نه لیکي شپږ ګړی، او چې کله شرمنده شي د الله تعالی نه معافي وغواړي نو هغه یې نه لیکي، او که معافي ونه غواړي نو بیا یوه بدي ولیکي. الله اکبر. نو الله تعالی د توبې د بنده لپاره د توبې دروازه کلاو پریخي ده. د مرګ غرغره چې لا تر څو پورې نه وي شروع شوي، چې کله د بنده مرګ نږدې راشي نو په مرۍ کې د غرغره یو آواز شروع شي، چې کله د انسان روح دلته راشي او اونخلي الله اکبر، نو هغه آواز شروع شي. دغې نه چې مخکې بنده توبه وباسي نو الله تعالی وفرمایل چې انسان ته پته نشته چې هغه توبه قبلولو واله دی د خپلو بندیانو، بیا دوی ولې معافي نه غواړي. ویأخذ الصدقات او هغه صدقه اخلي، او الله تعالی صدقې قبلوي. نو صدقې الله تعالی ته پیش کړئ چې هغه ستاسو ګناهونه معاف کړي، او الله تعالی بیا هغه صدقه پالي. الله تعالی څه کوي؟ هغه صدقه پالي، لکه څنګه چې تاسو د اس بچی پالی. الله تعالی هغه صدقه داسې وپالي تر دې چې که تاسو یوه کجوره هم ورکړي وي د صدقې په طور، نو الله تعالی هغه د احد غر برابر کړي، دومره دا صدقه لویه کړي، هغه یې وپالي. الله تعالی صدقه واخلي، او د هغې نه مخکې چې تاسو یو غریب مسکین له ورکړئ هغه الله تعالی واخلي، هغه ته ورسي. وان الله هو التواب الرحیم. نو ولې دوی ته پته نشته د دریو خبرو متعلق وفرمایلی شو؟ دلته درې خبرې راغلي دي په دې آیت کې. اولنۍ خبره دا ده چې الله تعالی د خپلو بندیانو توبه قبلوي، دا خبره مه هیروئ. دویمه دا ده چې ویأخذ الصدقات، الله تعالی اخلي صدقه یعنی صدقه قبلوي. او دریمه دا ده چې دې ته پته نشته چې الله تعالی ډېر زیات توبه قبلولو واله دی، هغه تواب الرحیم دی. الله تعالی فرمایي چې اے ابن آدم، چې تو کله هم زمانه دعا غواړې او د معاف کولو امید ساتې نو ستا چې څومره هم ګناهونه دي هغه به زه وبخم، او د هغو پروا نشته ځکه چې هغه التواب دی، ډېر زیات توبه قبلول واله دی. ای ابن آدم، که چېرې ستا ګناهونه د آسمان بلندۍ ته ورسي او بیا هم ته زما نه بخنه وغواړې زه به تا وبخم او زما هیڅ پروا نشته. او ای ابن آدم، که تو ډکه ځمکه د ګناهونو راوړې او تو ماته په دې حال کې میلاو شي چې تا زما سره شرک نه وې کړې، نو زه به تا په دومره مقدار کې وبخم. او وی فرمایل چې هغه دومره رحیم دی چې هغه د ګناه نه توبه کول واله داسې پاک کړي لکه چې هغه د سره ګناه نه وي کړی. الله تعالی هغه دومره پاک صفا کړي لکه څنګه چې هغه د سره ګناه نه وي کړی، هغه پاک صفا پاتې شي. نو د الله تعالی نه دعاګانې غواړئ چې که په موږ کې نفاق وي نو اللهم طهر قلبي على النفاق، الله تعالی دې زموږ زړونه د نفاق نه پاک کړي، الله تعالی دې زموږ ګناهونه معاف کړي. نو انسان دې چرته هم دا سوچ نه کوي چې د توبې نه وروسته شي چې زما توبه به څنګه قبلیږي، اوس خو کېدی نه شي. نو مه مایوسه کېږئ د الله نه. ولې تاسو مایوسه کېږئ؟ تاسو ته پته نه ده چې الله تعالی توبه قبلوي د خپلو بندیانو؟ څومره الله تعالی موږ د تیارو نه او د مایوسۍ نه راوباسي چې کله هغه دا وفرمایي چې زه خو ډېر زیات توبه قبلوم، زه خو رحیم یم، بیا هم تاسو مایوسه شوئ، بیا هم تاسو نه راځئ، یعنی توبه وکړئ. هسې په ناسته ناسته مه وایئ چې الله تعالی غفور الرحیم دی. تاسو توبه خو وکړئ که نه، او د دې امید سره توبه کوئ چې الله به مو معاف کړي. که بیا رانه غلطي وشي نو الله به مو بیا هم معاف کړي. الله تعالی خو بار بار معاف کولو واله دی، ځکه چې مونږ خو خطا کار یو. او بیا هغه خبره راغله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اي نبي تدي تؤوايا تتاسو عملون كوي اللا طالب دير زر ستاسو عمل قوري او دهاغو رسولهم او مؤمنانهم. يعني بياها خبر دوبارة راغلا چا عمل كوي صرف بخبرو باندي اللا تعالى نزي مهنت كوي دا انده دا پارا اللا تعالى توخي او قوري دا خبر دا توبين پس راغلي دا سو پتو لگي دا ستاسو سره اوس هم چانش دا اوس دا سره هم موقع دا غلطي در نوش ونو خير دي خپل اصلاح اکره کنا او بیا با رسول هم گوري او ایمان والا با هم گوري. یعنی چې دا چا په مخکې مغلطیانې کړي دي نو هغوی به ګوري چې تاسو څومره ښه عمل کوئ. وستردون الی عالم الغیب والشهاده او بیا به ډېر زر تاسو واپس شئ عالم الغیب والشهاده طرف ته. فینبئکم بما کنتم تعملون هغه به درته ووایي چې تاسو به څو عملونه کول. وآخرون ومرجون لأمر الله او لکه ما چې دا تویلي وو چې په لسو کسانو کې اوو کسانو ځان د مسجد د ستنو پورې تړلی وو نو باقي درې پاتې شول. او دا درې کسان داسې وو الله اکبر دوی خپل ځانونه په ستنې پورې نه وو تړلي. دوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راغلل او دوی وی چې زموږ نه غلطي شوې ده. هغوی وی چې موږ قصوروار یو مونږ خپل ګناه منو یعنی د خپل ګناه اعتراف وکړو ګناه ومنو پیمانه شول خو ځان یې نه و تړلی. د دوی فیصله چې ده نو هغه پینډینګ ده هغه ملتوي شوې ده. وآخرون مرجون لأمر الله دویم هغه دي چې وروستو شوي دي هغوی د الله د حکم نه یعنی د الله تعالی چی ورستو شوی دی هغوی دا الله حکم تا یعنی دا الله تعالی فیصله تا. دا هغوی کیس چی دی نو آغا پندنگ دی دا دی فیصله لا ورستو شوی دا پرتا دا دا الله دا فیصله دا پارا. اما یعذبهم و اما یتوب علیهم چی الله غواری نو دوی لعذاب ورکولی شی او چی آغا غواری نو مهربان کی دی شی پا دوی. او دا دره کسان سوکو دا پاخو مسلمانان وو دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخلص صحابه وو وفادار وو منافق نه وو. دا هغه صحابه وو چې په ډیرو غزواتو کې شامل شوي وو کعب بن مالک مراره بن ربی او هلال بن امیه. نو الله تعالی سو فرمایي چې د دې معامله ملتوي شوي ده ډیلی شوي ده د 50 ورځو پورې. دا 50 ورځې څنګه تیری شوې وې؟ دوی راغلل او وی چې مونږ سستی وکړه زمونږ سو مجبوری نه ده د سستۍ په وجه مونږ نه وتلي. اوس دوی له د سوشل بایکاټ سزا ورکړې شوه چې د دې سره به هیڅوک هم خبرې اترې نه کوي. دا چونکې مؤمنان وو او نږدې وو نو د دوی نه ګیله هم ډېره وه. منافقان نه وو چې ستاسو نه خو د دې خبرې امید نه وو چې تاسو به داسې وکړئ ځکه د دوی سزا زیاته وه. د منافقانو خو معامله جدا ده چې تاسو ته څوک څومره زیات نږدې وي نو هغمره ترینه ستاسو ګیله هم زیاته وي چې تاسو دا کار څنګه وکړو تاسو خو داسې نه وئ. رښتینی مسلمانان الله تعالی په دنیا کې د ګناهونو نه پاکوي او د هغوی تربیت هم کوي ځکه د هغوی په دنیا کې هم مؤاخذه وي یعنی هغوی نیولی کیږي. نو الله تعالی وفرمایل چې د دې فیصله په الله ده د دې نه پته لګي چې د معاف کولو یا د عذاب ورکولو اصل اختیار د الله تعالی سره دی. دا فیصله به الله تعالی کوي والله علیم حکیم او الله تعالی دی علم والا او حکمت والا. الله تعالی به د خپل علم او حکمت سره فیصله کوي چې د دې سره څنګه معامله پکار ده. نو هر وخت الله نه ویره پکار ده چې یا الله ما معاف کړي پته نشته چې د چا فیصله د الله په نزد ملتوي شوي ده پینډینګ ده. اوس ظاهره ده هغوی معافیانې غواړي لیکن دا اوس په الله باندې ده چې هغوی چې هغه څوک ونیسي او څوک معاف کړي. په اوله کې خدا دومره غټه سزا نه ښکارېده چې چې دوی سو وخت تیر شو یعنی پاوله کې خدا سزا دوی ته دومره غټ پاوله کې خدا دومره غټه سزا نه ښکارېده، لیکن چې سو وخت تیر شو نو هغه به بیا انشاءالله زه تاسو ته ووایم. د دې فیصله به په آیت نمبر 118 کې راځي، یعنی په 113 آیت کې. بیا به درته زه ویم چې په دې دغه ورځې څنګه تیرې شوې وې، د قیامت نه کمې نه وې. نو دا یوه ډېره غټه او سبق موز واقعه ده، د عبرت نه ډکه ده. د دې دریو کسانو په دې کې د یو کس هغه قصه چې ده که نه، نو هغه ډېره په ډیټیل سره راغلې ده. اوس لا دا فیصله ملتوي ده، نو د دې ډیټیل به انشاءالله مونږ بیا وایو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واورئ.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.